نه پریدو ته چمتو دي خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تم کېږي. کابل ناتو او یوشمیر لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو په نازای بلل شوی دی. کابل وای څه چې موږ انتظار کوو واشنگتن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژي کې ځای شوي دي. ښاغلی رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا وه چې د افغانستان کرکیچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د هغوی د ښکېلتیا موضوع هم په نظر کې ونیول شي، چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویمه خبره دا وه چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي او د دوی مرستې او نظامي حضور تر یو بریده پورې باید دلته واوسیږي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لوري ته خپل هغه ګامونه پورته کوي. او درېمه غوښتنه تبن د افغانستان حکومت وه چې د نظامي برخو ته او امنیتي سکتور ته باید امریکایان مرستې ورکړي او خپل هغه ملاتړ جاري وساتي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یو ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډېر ښکاره خبری شوی دی او د حتی دا خبر هم کړی دی چې د غوس چې څنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسي له پلوه دا یو اخطار دی او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله ناکله تر اوسه پورې د ویناوي کړی دی؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړې لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بیګانې خبرې چې وي دا تر ډېره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپلې هغه خبرې نه وي لکه په تیر په څیر، بلکې په دې کې د ده د سلاکارانو، د نظامي سلاکارانو، د نظامي برخې رهبري او د ټولو نظریات پکې شامل وو. او د تر ډېره بریده پورې د خپلې ادارې استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اختار و
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې دا پاکستان ته یو ډول اختار و، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګمان دا دی چې پاکستان به تر ډېره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لته کې وي چې په سیمه کې ځان ته نول ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغې دپاره ملګري ولټوي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته د رسېدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکي مشتاق رحیم، افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاص ورسته فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای، امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایه دریږي.
لکه کندهار د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم دا شبره سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب پر ستراتیژي سربیره افغان ولس مشر نورې څه څرګندونې کړي او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشر د وینا دومره برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته ویناوې وکړې. دوی ولسمشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د اوږدمهالې ستونزې، د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزو المعارف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د داو د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راز وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګاواټه برېښنا د کندهار لپاره جوړ کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال سر احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. ده وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن په مرکز بدل شوی.
صادق رښتینی مننه د دغه راپور مفصل البته تفصیل به ورسره راوسته وي، خو فقط دومره راته وای چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پات کې به تر ګرځي کابل ته نور زیوت همزي
ټاکل شوی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنځي.
بلې مننه لکندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني.
چې زانو ناته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو.
د نیمه نړۍ د دې ونې په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم، او دغه تمه له هغو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخښې ده د دې تاریخي مانی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړې ده. د سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یې یاستونځي برطرف کوو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکې بیخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جینه کینو کار کوي، زه ډیره خوشاله یم په خپل ویار کوم چې شته هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړی.
هیله د تر پای را سره ملوسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی های قسمت هایی که تخریب شده خشتاش به کلان فریقی با جوش ها اونو قسمت هاست
هم درست هاشو در لامان معنی که ده حقوق خزینه انجینران و ده کار جریان ده چی ده یادی ودانه ده بیارغوانی بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو، ډیر افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او د غرشته د خځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کومنجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي، ډیر ځله د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی، میرمنې لوهدي نشي وتلی، یا ځینې وایي د خځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یو ډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د څو لسیزو مخکې ویجاړه شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر په کې فعال و. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده، دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینرانې هم په عملي ډول کار کوي. د تیرو ولسو کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او ساحې ته ځي. لا تیر یوه کال چې دغه پروژه پیل شوې ښځینه انجینرانو په کې ډېر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې خزینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقرری شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري، خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې حکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن، ما منتظر همکاري اون هستم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکي فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصا خپله مې د سټرکچر اشتباه د رشتې څخه فارغه شوې یم او په سټرکچر ډپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنې د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټرکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي. دغه سټرکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرفه کوو. د مانی اجرایی کارونه تر اوسه شروع شوی نه دی، صرف اوس د نقشې او شیانې موږ جوړو. تر اوسه د ډیر نقشې خلاص شوی دی او د لخرې سره یو میاسي بعد یا دوه میاسي وروسته به اجرایی کارونه به شروع شي. وقتی چې موږ راغلو دا معنی ډیر په بد حالت، یعنی ډیر ځایونه خراب لیدلي وو. وقتی چې بلغ نه موږ کار شروع کړو چې نقشې جوړول، په دې هغه په څنګ کې دیدی په څو پنځه فازا کې موږ دا خپل کارونه تقسیم کړی دي. چې لومړی فازا د اوس تاریخي معنی پاکاري او ډیر ځایونه خراب وو، پاکاري خلاصو، خوازه بندي او څو تحکیمات او ځینې سلبونه ولیدلي وو. دیگه لیری کول دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه او سی افغانی نیرو او سی دا کارو خاطر برطرفی که. اما دیموش تیم دیر دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او پا دیر کهمه حزینه دیخ پل کارونه مخته یورل تروسه.
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې